شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا صدی را دودری ساعت پا خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری تهر روشان مختبری. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی، خو د اختلاف ټکي چې مخکې څرګند نه وو یو څه واضح شوي دي. تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکا وایي ایران هڅه کوي افغانستان کې دوی ته گزار ورکړي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوې لوبه بیا وځنډېده. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور کار ته مجبور شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي. خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په آنلاین څرګندونو کې وویل
ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگتن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي.
د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسلې بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. د خبرداري ورکړ چې امریکا به د ایران د ملاتړ هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي او واشنگتن دا موضوع له نږدې څاري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یا واربیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړ. قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانکوونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوښیارۍ ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دوی پروسه ساتنه وشي. قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل. د ده هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وشوه. د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. لومړی وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو وسلوالو بریدونه وکړل او وروسته وسلوال انخته شوې. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاهپور احمدزی د مرګ جوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد بریدونو کې طالب ترهګرو ته لس تنو ته مرګ جوبلا اوخته. همداشان په تعصب سره باید ووایي چې په یاد برید کې یو تن زموږ امنیتي ځواکونو شهید شوی دی. همداشان درې تن نورې سطحي ټپیان دي.
ښاغلی احمد زای وایي ازرې ولسوالۍ ته د اړتیا وړ اضافي امنیتي ځواکونه او پوځي تجهیزات لیږل شوي دي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوې ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه. د استرالیا د کرکټ ادارې نن جمعه اعلان وکړ د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو مسابقو لړۍ بیا 2022 کال ته ځنډول شوې ده. د استرالیا دغه اداره وایي د کرونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې و چې د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو خپله ټیسټ لوبه د نومبر په 20 پیل کړی وای. د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور ډیر کار ته مجبور شوي دي. دغه سازمان نن په دې اړه یو راپور کې وویل چې ډاکټرانو ته د ډیر کار له کبله نه یوازې دا چې اضافي معاش نه ورکول کېده بلکې پیسې یې کمې شوې هم دي. غیر رسمي سرچینې وایي چې قرغزستان کې د مارچ له نیمایي د جولای میاشتې تر وروستیو پورې کورونا 40 روغتیایي کارکوونکي مړه کړي دي. د مرکزي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي هیدر مکګیل ویلی دا ویرونکې ده چې د کار په بدل کې د روغتیایي کارکوونکو بشري حقونه پام کې نه نیول کېدل، پیسې نه ورکول کېدې او مجبورېدل چې پټه خوله پاتې شي. په ایران کې یو وار بیا په کرونا ویروس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی پرون وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې یو وار بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کرونا مړه کېږي. د ده هم وویل چې پخوا هم په تهران کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 90 ته راټیټ شو. او په پاکستان کې یوې محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو وار بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په ابټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلی و. نوموړی د 2011 کال د مې په 23 نیټه ونیول شو. پرون د پېښور د استناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 1 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول شوې ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو د سولې خبرې چیرته رسیدلې؟ تازه څه دي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. په خپرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې ادرې ته هم ورولو.
دا توامي ورونه دي، دا پولیس کې جنگي دا په طالبانو کې جنگي دي.
څه څه باندې ولاړې ورې دي درې کوم پرسته یې پس مرګ باندې انجلی پیدا شول.
په غزنی کې بسګران سړی خونی غواړي. چارواکي وای چې په ورستیو کې مو د سړو خونو د جوړېدو تکل وکړ. بسګرانو ناغېړي وکړه او وسلوالو مخه ډپ کړه.
نوی فیصد پیسې مونږ ورکولې، لس فیصد دو ورکولې، او د دې سره سره هم دوی ونه شو کړی او طالبانو پرې نه خوړل. نو مونږ څوک
په هلمند کې مخبريال د جوار پټي ته ورخلې.
تاریخو ارزان دي په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري وداش.
د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز العمل خبري روان دي. پر ګڼو ټکو موافقه شوې ده او څو موارد لا هم د اختلاف دي. پوره دوې اونۍ وشوې چې دا خبرې په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي او تمه وه چې په یوه ورځ کې د طرز العمل پر سر خبرې بشپړې شي. ډیوې نادر له کابله موضوع څارلې ده. له دوی په واورو چې د اختلاف کوم ټکي روښانه شوي دي. بله،
طالبانو جیوی سرچینې موږ ته ویل چې پرون د دواړو لورو مرکلاو تپدلو ناستې کړې دي، خو دوی سرچینې دغه ته طرف ته چې ګڼ موارد دي د طرز العمل او کارو کې چې په هغو کې لا تر اوسه توافق نه دی شوی. یو ټیک ته چې اشاره وکړه او هغه ټیک مهمه دی د افغان حکومت او د طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ، هغه دا دی چې د طالبانو لخوا غوښتنه شوې چې راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس وسي. د سرچینې په وینا چې د ټکې د افغان حکومت د مرکزي پلاو ډېر مخالفت له ځانه سره درلود او هغوی ورته ویلي دي افغان حکومت مرکزي پلاوي چې که موږ دغه ټکی له تاسې سره منو نو زموږ مشروعیت او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. خو بیا هم سرچینې امیدواري ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې به یو څه پرمختګ وي. همدارس شیبر صاحب تېره ورځ د امریکا سول انسټیټیوټ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان سولې په اړه تازه جزئیات د یاد انسټیټیوټ سره شریک کړي دي. یو ټکی همدا دی چې د اشاره کړې ده چې په شاوخوا 13 مواردو باندې هوکړه شوې، خو یو ټکی همدا دی چې طالبان غوښتنه کړې چې راتلونکي مذاکرات دي امریکا او طالبان ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس مخته لاړ شي. خلیلزاد د دې ترڅنګ په نور مواردو باندې هم بحث کړی لکه پرمختګونه سدي د بین الافغاني مذاکراتو خندونه سدي د امریکایي سرتیرو وتل همدارز د افغان خزو پر حقوقونه بحث شوی دی او د هلمندي خودلې د چې هغه څه چې دوی اټکل کړي دی چې دا مذاکرات څنګه پر مخ لاړ شي هلمند چې همداسې به مخته لاړ شي. بل شي ورته
مننه ډیوان ادر ودا سجرادو خبریا له کابل ته بلی سمیت ورزول هغه ځای مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتون کې په ټلیفون را سره ده. رحیم صاحب خبرونه ته شراغلی لکه څنګه چې مو د ازادي راډیو له خبريالې واوریدل دا سویل کیږي چې د طالبانو او د افغان دولت د پلاوي ترمنځ د اختلاف یو ټکی دا دی چې طالبان په دې ټینګار کوي چې خبرې دي د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی دی مخته لاړ شي. څه فکر کوي چې دغه ټکی د ډیر بحث وړ دی او کنه په دې برخه کې به دواړه لوري ژر موافقې ته ورسي؟
زه فکر کوم چې د موافقې وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې د پروسی دواړه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریځ په بل باندې منل لري دا په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته پیغام ولیږي او د سولې ټولې پروسې ته دا پیغام ولیږي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه له مخې دا پروسه مرکزي او په دې معنا د دوی دغه غوښتنې په نتیجه کې بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومه پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ولوند دا یو نو سیاسي چنه بازی او سیاسي معنا ور دی او دا تر ډېر هدا پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد کم تړون چې په اړه کې الله فیصله وشي بین افغانستان په ذکرات کې بزو پاره کې ګوري د کومه سایل شتوی پاره کې په دوو باندې توافق وسته بشو وی دی. نو خبره ده چې زه فکر کوم چې پر ډیره هدا پرې دا سیاسي نور دې تر څو په یو بل باندې خپل موقف پیوړی خودلو هڅه وکړي.
بله
او هیله ده چې دواړه به د منځلاري او جوړجاړي ته حتمان رسیدي.
بله رحیم صاحب د سویل کیږي چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پرې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیو نه لري چې طبي خبره خبره د افغانستان قوانين چې دی هغه په حنفي فقه باندې عیار دي. نو همدارز دلته ډیر دین کې هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې پرانا کې دغه مسله باید دومره کړکیل چې نشته نه وای او باید نتیجې ته په رسیدګی شته وای. بل د څه باندې که نتیجې ته محدودی ګو پاره کې هم اوس کار شوی دی او د دې د اسکول زه هم شي. نو دغه مسله
دلته د حنفي فقه په برخه کې په نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. کچیرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي د افغان شیو حقوق ممکن متاثر شي؟
ګوري کله چې موږ ستاسو بحث ته ځو پاره کې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاره کې په جزئیاتو کې بحث ده تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده البته نم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دوه فقه مګر چې ځان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو ستګم خو په خبره ده کله چې یو هیواد قوانين د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي دا به خپل کټوټینه او مسایل مالکي کدا منطق چې یو حقوقي د دې قانون حقوق څنګه کې چې په ملک کې د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو او د سکه مذهب اوسېدونکو لرو. نو کدا دې په هغه مطلع کې د لګکړو بیا دې بر حتی هغه نورې جواب ګونو اوسېږي تر کومه چې د لګکړو د حقوقو باسته هغه په ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جوړه کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دومره ډېر فرق جوړوي چې هغه د دینی مسایلو څیره بدل کړي. نو زه نه پوهېږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي لیکن تر کومه ځایه چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
مننه مشتاق رحیم له کابل را سره وو د سیاسي چارو کتون کې لوي خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو او ترین کوټ ته چیرمه مو داسې هدیرې ته ورولو چې په یوه هدیره کې د طالب وسلوالو مړي هم خاورو ته سپارل شوي دي او افغان سرتیري هم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې او په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی وسلوال طالبان او افغان سرتیری په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. په یو هدیره کې د دوه داسې ورونو قبرونه هم شته چې پر یوه تور سور او زرغون بیرغ رپیشي او پر بل قبر سپین بیرغ. نور په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا و دیرش کلن خطات اختر محمد دی په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواست هم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینځینې بخشعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شاخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو یتیمان ورپاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګې ده، هغه په طالبانو کې جنګې دي. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا هغه دوه مې ورونه دي. موږ ورته ویل چې کښېنئ پر کور کښېنئ، دا هغه په پولیس کې وو، هغه په طالبانو کې وو. ګرد سره ورونه دي چې جنګې، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان سوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شاخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن شاخ دي.
لا ورته ناست یم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، ما د چې بېرته ښه واسم
سدی و دغه و کال اته کال یولس کاله په دغه حکومت کې تیر کړل. په پولیس کې و دغه زما لالی په دا اوس وخت کې سوی دي. دا نور چې و دا نور وشوله کلو واشه راوړل چاودنه پر وسه د میندو غاړې سره په مین کې وختلو دواړه شهیدان شول. سره پر زړه راکیاز کړم، زه چې انډړې مې پټاو سو ما چې یې بېخي نازو چې ځواني وې، بېخي پر نازوکو ځواني و زما چې چا نه یو کوردار و دا دوه بیا کوره و زما چې یې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره پرانیستونکې غونډه تېره اونۍ د شنبې په ورځ وسوه، خو تر اوسه پورې د رسمي خبرو پر کړنلارو لا هم بحثونه نه دي وروستي سوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې لمن په افغانستان کې ورځ په ورځ په پراخېدو ده. زرلښت او فیض الله دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دې لومړی اوربند وکړي. نور دې دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دې هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
یوه نړیواله مسله را اخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د برازیل مشهور جشن د کرونا وایرس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت چاروان له نور تفصیل سره.
د کرونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جینیرو کالنۍ پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریر تر سره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلی و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کرونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریر د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتهیرا په ریو دی جینیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کرونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه یې ډېر عاید ترلاسه کیږي او ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراز له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه او 1 لک تنه په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کرونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,02,000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دې خوا د کرونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو 2 اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1,500 تنه په کرونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کرونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بسکران وایي 6 کال پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. دغه بسکران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړی خونی ورته جوړې کړي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې وسروال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له دې یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅېږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخانه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړوي خلکو ته مثال هغه وساتئ بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي. د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تي خرڅي ځان خلاصوي. دا چې سرخانه جوړ سي د هر دکان د هر باغوالا چې مال وساتل سي سي په موسم سي هر وخت قیمتي سي د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو بیا خده. هم د باغوالا چر کېږي هم د دولت مسول کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغچ سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي، خو لاس تر ځنې ورته ناست دی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
پارسل یو قیمتر بود، پارسل 400-4.5
تیر کال به لوړ و. تیر کال یو پارسل په 4.5 کالداری خرڅېدلی، خو سږ کال په نیوی او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي، هر شی سږ بیا ارزانه دی. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړې کړي وای خلکو به ساتل، چې وایي ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي، خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپل بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کېږي عبدالولي کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمېر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وایي علت یې د اوبو پریماني، د اصلاح شویو تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی دی. زموږ همکار الیاس دی ناوی ولسوالۍ ته تللی.
د لشکرګاه څخه دیرش کیلومتره لري د ناوی ولسوالۍ د چلیدو مشهوره سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویالې کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایستد.
جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړ سي، جوړو ته زمینه برابره سي، چې عواید مو مقصد شو ډېر سي او د جواري مو نرخ نود ونیسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال جوار ډېر کرل سوي دي. دوی یې بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چلیدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرلې دي؟ له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونسي دغسې په تورو بوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړېږي. تاریاک ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواري دا شی نرخ ونسي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي. دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري، حاصلات مو ډېرېږي. سره
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي، شاوخوا 200 امریکایي ډالره قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
بلې اوس سید محمد نومېږم، د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جوارې ولې چې کرلې دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ نو بار خاص خلک ته د خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10,000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8,000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 9 کال په پرتله په 9 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10,215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,98,890 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدو ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي رادیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زاکر شیخ د کونړ لاسالابات پر استولې سمس کې لیکي د جګړو بې ساری زیاتوالی او د سولې د خبرو جنجالي کېدل افغانان د سولې په پروسه بې باوره کړي دي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي خلک اور بند ته اړتیا لري. جلات خان نیکزاد له هلمند لیکي له طالبانو او حکومت غواړم چې تاوتریخوالی کم کړي او دغه ورور وژنه بس کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي ډیر هیله من یو چې حکومت او طالبان به سوله وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي د سولې خبرو ته به هغه وخت امید ولرو چې اور بند وشي. او دید محمد احمدي له زابل لیکي ما هندواڼې کرلي حاصل شدی بازار سوړ. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړې. د ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید له هوښیارۍ کار واخیستل شي. د لوګر ولایت امنی قمانداني وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسو طالبانو او د غراز یو شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي 2022 میلادي کال ته وزنډول شو. په ایران کې یو وار بیا په کورونا وایروس دښته کېدو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر زیات شوی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیايي کارکونکي په زور کار ته مجبور شوي دي.
اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه اعزام مرسل زازیم. روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. دوستانو په دې خبرونه کې پر کومي موضوع باندې چې خبرې کوو هیله ده چې تاسو هم سره ملتیا وکړئ او اړیکه ونیسئ. خپلې پوښتنې د ډاکټر صاحب نه کولای سي چې و پوښتئ. په نننې خبرونه کې کوم موضوع مو چې ټاکرې د هغه موضوع ده چې ډېری میرمنې ورسره پوستونځو کیدی. مخکې له واده باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي او د امیدوارۍ نه په دوره کې یا هم په لړ کې باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي تر څو چې یو ښه سالمه ماشوم نړۍ ته راوړل سي. پر دغه موضوع باندې یا هم د امیدوارۍ پر دوره باندې خبرې کوي و چې تقریبا درې برخې دی. لمړی دا چې لمړی درې میاشتې وروسته منځنۍ برخه چې بیا هم درې میاشتې دی او په پای کې درې میاشتې چې کله ماشوم را پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې د ډاکټر صاحب نجم السما شفاجور سره خبرې ترې لرو او پر دې موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو چې څنګه یو میرمن مخکې د دې چې دې ته آماده سي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي. دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې متخصصه ده او هیله ده چې تاسو پوښتنه هم جواب کړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه او نیکه هیله، تاسو هم ښه وخت غواړم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته. لومړی پوښتنه به داسې پایل کړم، مخکې له دې چې یو مور غواړي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي یا هم کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي؟
لکه څنګه چې تاسو د اخبارونه په سر کې وویل چې مخکې د واده نه کوم ټکو ته پام ونیسي او مخکې د ماشوم د راوړلو نه یا د امیدوارۍ د دورې نه مخکې کوم ټکو ته پام ونیسي، باید ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ افغاني ټولنه کې ډېر داسې رسم رواجونه لرو نشته چې په خپلو کې ودونه کوو. اول خو دې ټکو ته پام ونیسو چې دا د سنت طریقه ده او محمد رسول الله فرمایي چې د پردیو سره ودونه وکړي تر څو چې تاسو ماشومان ضعیف او نه فرانه شي او د تاسو د کورنۍ چې دا اوخ پرېږي، یعنی چې دوستي ډېره شي، ارتباطات زیات شي. نو اول خو دا ده چې کله یو انجلۍ یو هلک سره واده کوي باید د پردو سره واده وکړي. د دې لپاره چې نن سبا دغه مرضونه چې د خپلوالۍ ناراضي دغه بیخي زیات شوي دي، چې لکه سر بر باندې سړی خبر نه اوسي، بله ورځ یو یو تشخیص درته کیږي یا ردا خود دې تاثیر ده چې خپل کې واده کړی مونږ مخصوصا په پښتنو کې دغه رواجونه دي په دغه کورنۍ کې چې ډیر زیات رغواړي چې نږدې سي دا اصلا نږدېوالی نه ده اصلا دغه ارتباطات خرابول دي چې بل ورځ مجبور دي دغه کورنۍ د لپاره چې یو سالم اولاد ولري بېرته لاړ شي او پردی نجلۍ سره واده وکړي تر څو خیر سالم اولاد ولري او پاتې شو د دې خبره ده چې د امیدوارۍ نه مخکې کومو خبرو ته پام ونیسي بیا هم ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ ټولنه کې رواجونه دي چې بدون د پلان نه دوی حمل اخلي یعنی د شپېتو فیصد نه زیات حملونه هغه ناغوښتلې حملونه دي چې ښځه او مېړه حمل نه غواړي یا هېڅ خوښه ورته نه وي ماشومان زیاتي د اقتصاد له نظره د رواني له نظره د صحي له نظره ورته چمتو نه وي نو یو وخت ګوري چې ماشومه په خېټه شوی نو دغه حملونه که په پلان سره غواړي چې خپل ځانونه ښه ورته آماده کړي بیا به له هغه نه ماشوم راوړي دا به ښه خبر وي او بیا که پلان هم دوی نیسي چې تازه تصمیم لرو چې یو ماشوم ولرو بیا هم لا هم ډاکتران ته مراجعه نه کوي او د ډاکترانو نظریات نه اخلي حال دا چې درې میاشتې مخکې د امیدوارۍ نه د خوراک باید ډاکټر ته لاړ شي مراجعه وکړي د نسایي ولادي ډاکټر ته البته مراجعه وکړي تر څو هغه کوم کمبوتات چې په وجود کې دی کوم مشکلات چې په وجود کې دی هغه یو ځل سم کړي بیا بعد له هغې نه حمل ته اقدام وکړي او شپږ میاشتې مخکې د دې تصمیم نه خپل د غاښونو ډاکټر ته حتما مراجعه وکړي د دې لپاره بیا هم وایم دا زموږ د ټولنې ضعف ده چې مونږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو تر څو چې مونږ په ځولۍ کې ونه غورځېږو تر څو چې غاښونه مات نه شي یا ښه چنجن نه شي ډاکتران د نه ځو نو شپږ میاشتې مخکې د حاملګۍ نه دغه غوښتنه لرم د خویندو نه چې د غاښونه خپل یو ځل وګوري او درې میاشتې مخکې د حاملګۍ نه حتما د نسایي ولادي ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي بیا بعد له هغه نه تصمیم د حمل واخلي.
بله ډاکټر صاحب، دې ته به راشو چې رابشو دې ته چې کله چې یو میرمن عمل اخلي او دې ته آماده واوسي چې بالاخره عمل یې واخیست، لومړۍ درې میاشتې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي تر څو چې د ماشوم هغه جوړښت چې ده هغه په سمه توګه ترسره شي؟
لکه څنګه چې تاسو اول حمل په درې میاشتو درې دورو باندې ویشل کیږي، اول درې میاشتې، منځنۍ درې میاشتې او آخرنۍ درې میاشتې. خو دغه اولنۍ درې میاشتې د دې لپاره چې د ماشوم دغه قالب جوړیږي، اسکلیت جوړیږي او اعضای هغه منشه جوړیږي، نو ډېره مهمه دوره ده چې په دې دوران کې د ښځې په وجود کې اصلا خو د ټول امیدوارۍ په دوران کې د ښځې په وجود کې ډېر بنیادي تغییرات راځي، د هورمونو له نظره، د رواني له نظره، د ساختمان له نظره چې بچه دانی څومره لویږي، د اندام له نظره تغییرات پکې زیات راځي. خو دا دوره ډېره مهمه ده. وایي که چېرته غواړئ چې تاسو ښه ماشوم ولرئ نو زر ورځې اولنۍ د ژوند تاسو ته ډېرې مهمې دي چې هغه د القا نه شروع کیږي تر څو چې ماشوم په دوه کلنه کیږي او په پښو ځي. نو دغه زر ورځې که دغه زر ورځو کې تا ورته پام ونیو چې د رواني له نظره، د تغذیې له نظره، د دې له نظره چې ته یو ښه ماشوم ولرې نو په دې وخت کې ډېر به ښه وي. وروسته چې بیا هر څه پې وکړي هغه بیا بې فایدې خبره ده. نو دغه اولنۍ درې میاشتې ډېرې مهمې دي د دې لپاره چې د ماشوم مخصوصا عصبي سیستم جوړیږي او په دې وخت کې امیدواره ښځه ډېر داسې عصبانیت ورته پیدا کیږي، بې حوصلېګي پیدا کیږي، ورته داسې جګړو ته زړه کیږي، جنګ رکیږي. نو په دې وخت کې د کورنۍ مشرانو څخه مخصوصا د دې خوراکې د خاوند څخه هیله کیږي چې ډېر ډېر د دې خیال وساتي. که چېرته بیا هم تکرارم که په همدې وخت کې د حمله ښځې ته ډېره پاملرنه وشي او اعصاب آرام وساتل شي او لکه ډېره ورته پاملرنه وشي نو هم به د دې ښځې اعصاب آرامي او صحت به ښه وي او هم په آینده کې چې د ماشوم نړۍ ته راځي دا به یو ډېر ښه آرامه اعصاب ولري. نو په دې وخت کې د شاخه کارون خدای چې دلوګری وشي زیاتره بیا هم زوایم چې زمونږ په ټولنه کې درانده کارونه کوي خدای بیچارهګانې د درندو کارو څخه مخنیوي وکړي که خواړه ورته ورسیږي که استراحت ورته ورسیږي که میوه دانه زه پوهیږم چې اقتصاد زمونږ د افغانانو خراب ده غریب مسکین خلک یو مونږ خو حداقل په یو کورنۍ کې چې ډېر وي کال کې به یو ښځه عامله داره وي نو دغه ښځې ته مونږ باید لکه یو مړی چې د خپل د عق نه ورته بیل کړو نو د دې به په کور آباد شي وایي د نورو نیمه نیمه د ابۍ شوه یوه نیمه نو د ابۍ به یوه نیمه شي او د دې به ضرورت پرې باندې تکافو وشي او د دې ماشوم چې د ښځې په خېټه کې وده کوي د دې هم پرې باندې تکافو وشي نو ډېره مهمه دوره ده چې دې ته باید مونږ ټول پام ونیسو تر څو د ښځه هم صحتمنده وي او ماشوم هم آینده
که ساعت من موشون باشی. بله دوستانو ده تاسو اړی که اخلو تاسو هم کولی سید ده موک سره پخبرونه که اړی که اونیسید 0995 45 او 0 8 22 55 تر سو چه ده دوستانو اړی که تورزو دغه دریم میاشتی چه منزنی میاشتی دی ده ماشوم طول وجود تشکیلی گی دکتر سیب خده چه پر دغه موضوع بنده به هم خبری وکلو
دو هم هر دریم میاشت یعنی لمر دریمیاشته منځنۍ دریمیاشته او اخرنۍ دریمیاشته هر یو خپل اهمیت لري په دویم په اول دریمیاشته کې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې ډیر مهمه دوره ده په دې وخت کې ځینې ښځې د خونېزۍ سره مواجه کیږي چې حتمن ډاکټر ته لاړ شي او د ماشوم د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي او مور هم خپل د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي په دویم دریمیاشته کې هم اخه چې د جګ فشارونو تاریخ چلري او په نورو حملونو کې فشار جګ شوی یا کمپونه شوی دی یا خدای مکه اوریزګان ورته پیدا شوی دی نقصان نه کړی دی په دغه وخت کې هم احتیاط ته ضرورت دی اصلا بوده د امیدواری ټول دورې دی احتیاط دورې دی چې لکه د مونږ په کلیو کې داسې وایي کنه وایي امیدوار هغه داسې د لکه مات منګای هر غړی ورته خونځي واقع کېدای شي اوریږي ورته واقع کېدای شي به وخت ولادتونه کېدای شي یا دم ورته یو جګ فشار پیدا شي یعنی په هر څه کې حساب کتاب شته خو د ولادي په مسله کې یعنی دوه او دوه څلور نه کېږي دوه او دوه کله یا اتیا شي کله سل شي نو هیڅ د څه شی په باور کې نه ده نو همدې لپاره ډېر باید سړی احتیاط وکړي په دویم درې میاشتو کې هغه ښځې چې تاریخچه د جګ فشار لري مخصوصا هغه ښځې چې دوګانګي حملونه لري یا په رومانی حمل کې فشار جګ شوی وو یا په کورنۍ کې جګ فشار کوم کس درلوده یا کمپونی یې لرودله یا خدای مکه مخکینی حمله نقصان شوی وو دوی ته هم ډېره مهمه ده چې دوی دغه خبرو ته پام ونیسي او مخصوصا هغه ښځې چې د ګردو چرکلري یا د مثانې چرکلري او هغه معاینې چې د ډاکټر لخوا نه ورته توصیه کېږي هغه حتما باید اجرا کاندي د دې لپاره چې امکان لري چې خدای مکه په دې دوران کې هم خونېزي وشي او ریزي وشي یا خدای مکه کوم بل جدي مشکل دي ته راپېښ شي دا درې میاشتې هم ډېر مهم دی خو هغه ښځې چې فشارونه جګري لومبرنی حملو کې یا امیدواری توب کې نو دوی دې د څه خطا نه وزي چې یاره زما فشار د اول درې میاشتې کې دغه فشار خو مې هېڅ پورته نه شو د حملګۍ یا امیدواری په دوران کې اول درې میاشتې کې فشار معمولا کته کېږي ښځه ګنګ سمنګ پرته یي خوب ورته ډېر ورځي لکه ډېر کسالت ورته پیدا کېږي دوشتیایي دا شیان ورته پیدا کېږي اول درې میاشتو کې فشار کته شي دویم درې میاشتو کې فشار معمولا برابریږي د حاملګۍ نه مخکې حالت پورې رسېږي خو دریم درې میاشتو کې هغه کسان چې مساعده بنیه لري لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل مساعده بنیه لري نو دوی کې امکان لري چې فشارونه جګ شي دغه د جګ فشار مسله د خونریزي مسله د میکروبونو ملخنې مسله ډېر زیات په افغانستان کې زیات دی چې اولینه مسله چې د مور او د مور د مړینې کچه پورته وړي، هغه زیاتر د خونریزي مسلې دي چې با د ولادت نه خونریزي کوي، او وجه دا ده چې همدغه خونریزي چې د آخر درې میاشتې کېږي او دوی یې داسې با بې ځای تېره کړي او پرې باندې فکر نه کوي، ډاکټر ته نه ځي چې یاره دا ملګۍ په دوران کې چې وینه په ښځې باندې ماته شوه دا عادي خبره نه ده، دا مهمه خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي. با بې ځایه تېر کړي، زه خیر دی من به خشم سبا به خشم، یو ورځ به داسې غرقه برقه په وینه کې پرته وي چې بیا به ځان به ټولولی نه شي، بیا نو هغه وخت شفاخانې ته یې بوځي څه به وکړي، ډاکټر به څه پرې باندې وکړي، یا هغې حالاتو کې دا مریض یعنی عمله حالت یا د شاک نویستل بیا ډېر زیات سخت وي.
بله ډاکټر صاحب، خبرې خو شته دي، زه مطمئنه یم چې تاسو هم د وینا د پاره ډېر لرئ، او د دوستانو اړیکې به هم را واخلو، داسې نه چې دوستانو اړیکې هم را پاتې شي. بله ورزو اړیکو ته سلامونه، وخت مو بخیر. سلامونه، وخت بخیر، تاسو آزادې رادیو ته غواکی است.
سلامونه مستر زغل خود تا محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزت کول ولا سلام د کومه فضل هادی وردک ما ده باندې چکل سوالی نه درسته پلی کا وسو شوی.
وردک صاحب بخیر، اغلی خبرونه ته مهرباني کچری کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې.
ډېر زیات مننه مستر زغل خود محترم ډاکټر صاحب، نو مې دا پوښتنه ده، موږ د والو مردا د اتومي اشتو اولاد لري، نو په دغه اتومي اشتو کې د تا د سوبرکم ګنګسیات پیدا شوی دی، او دا سه ضعیف هم در څومره چې د ویټامینونو ورتور کو بیا هم دا ضعیف او لاس پښې لرزه کو او سر یې ګرځېږي، نو د دوه د تا باره کوم وې دا سه ولاند هغه راکو نظر راکو، او په لور په تاسو مو کې یو څوک د دوه مشکل سره مخامخ کیږي، یا فشار لري، یا کچی هغه مثال کلینیک شو شپخونه ته لفرسای ولکو ونه لري، هغه څو کو سم د نو سره کوم نو امکانات چې په کور کې پیدا کی سره دي شونه استفاده وکړو.
ډیر زیات مننه وردک صاحب، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درک.
خو هم بچای د وردک صاحب اته مشته ماشومه په خېټه د څومره میاشته ده څومره اولاد دی
ډاکټر صاحب؟ متاسفانه چې د وردک صاحب اړي کې پرې شو، او ای ویټامینونه هم ورکړي، سردرد لري، ځان درد هم ورسره لري، یو ډول لرزه لري، او د اتو میاشتو ماشوم لري.
د امیدواری په دوران کې بعضې داسې مشکلات وي چې هغه مونږ ویلی شو چې ورته تشویش نه کوي، لکه ګنګسیاتو ضعیفي او د غړو درد ورته پیدا کېږي. د دې لپاره چې بیا هم زه دغه خبرې ته راځم چې د مونږ په افغاني ټولنه کې خو یو خو ماشومان ډېر راوړو مونږه وخت هم د ماشومانو په منځ کې نه راولو، او بل دا چې مونږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو. یو خو د حاملګۍ په دوران کې دی چې هغه ضروریات چې مور ته ضروري وي هغه مونږ په وخت ورته نه رسوو، بیا چې د ماشوم ته د شیدو د ورکولو وخت وي هغه ته هم مونږ توجه نه کوو. د دې لپاره چې هغه کالوري چې د امیدوارۍ په دوران کې ضرورت وي د هغه یو نیم چنده مونږ د شدو ورکولو په وخت کې د خځو لپاره ضرورت لرو چې هغه ته پام باید ونیول شي. نو دغه خوراک چې ګنګ تبي او د ضعف احساس کوي، نو آیا په وردګو کې کلینیکونه خو شته ولې ډاکټر ته نه ځي، او هغه ټابلیټونه چې کوم ضروري دي د حاملګۍ د ود لپاره د مور د صحتمندۍ لپاره د دې ټابلیټونو څخه استفاده وکړي، او دوی چې وویل چې ساري درد کوي او کچیرته ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو دوی څه وکړي په کلي په بانډو کې؟ اول خو وایم چې په هر کورنۍ کې داسې یو با تجربه کس وي چې ښځو ته راهنمایي کوي چې قصه څه ده، دا سردردي ولې ده، دا ریزش ده، دا کته فشار دی، پورته فشار دی، څه خبره ده. نو معمولا که هر څومره نه وي یو ډاکټر به په یو کلي کې په یو بانډه کې وي چې فشار حداقل وګوري چې کته دی پورته دی. د دې لپاره چې د کته فشار نه پورته فشار ډېر زیات خطرناک دی، د دې لپاره چې هم د مور او هم د ماشوم حیات خطر سره مواجه کولی شي. نو د دوی لپاره ضروري ده چې د جیک فشار د خطر علامو ته باید پام ولري، چې که چېرته یو ښځه فشار جیګ وي، سر درد کوي، په سترګو باندې توره شپه راځي، د میده سر باندې یو درد راځي پخې خو پرسیګ ده حملګې په دوران کې چې دا معمولا څه چې په دوه ګوتو کې نی یا د کټ په سر کې نی یا په آشپزخانه کې ډیر ودرې خلاصه چې دغه پخې ډیر ځوړندې او که ځوړندې مې د حملګې په دوران کې پخې ډیر پرسیګي خو کچېته مخ و پرسیګي او یا لاسونه و پرسیګي دغه د خطر علامه ده چې حتما ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. نو دا د خطر علامې دي چې که دې ته پاملرنه ونه شي نو ژر تر ژره دغه ښځه بیچاره بیهوشي خواته ځي چې د دې ویستل بیا ډېر زیات سخت وي که هغه وخت لویترین روغتون ته یې هم بوځي بیا ډاکټر صاحبانو هغومره ورسره مرسته نه شي کولی. خو د دې علت باید پیدا شي چې دا سر درد ولې دی، دا کنفاله ولې دی، دا ضعف والدې لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل چې د یوې خونه د امیدواره ښځه بیچاره امیدواره ده او د دې په خېټه کې بل موجود جوړیږي. نو د یوې خونه بیا دوی ته معمولا اوس خو ګرم بازار دی چې فریضونه ورکول کېږي چې یاره غوښه مه خوره، شیدې مه خوره، مستې مه خوره، انګریز خاص استفاده مه کوه، چې دغه ډېر یو غلط تبلیغ په بازار کې په د طبابت روان دی چې دغه سره چې هر څومره کوو
یعنی هر څوک ډاکټر صاحب ډاکټر سوي دي کولی سي خپله ورته ووایي چې دا مه خوره او دا وخوره.
حال دا چې زیاتره د خویندې چې مراجعه کوي د کور د یو مشر سره مراجعه کوي چې مونږ ورته وایو خوراکي پرهیز ونه کړي، هر څه وخوره، لکه ډېر غوښې ته ضرورت لري، مستو ته، شیدو ته، هګۍ ته، ډېر شیان ته ضرورت لري. بیا چې د باندې ځي نو بیا د کور مشره یا خواښې یا مشره خور یا یو بل کس ورته وایي چې ډاکټر خو درته وویل چې دا پرهیز نه لري، خو ته به د ټینګ پرهیز نیسي چې بیا خدای مه کړه. د دې لپاره د پرهیز علت څه ده؟ چې ماشوم د ډېر غټېږي بیا د پیدا کېدو په وخت کې تا ته مشکل جوړوي، یا دا چې مکروب بنی ونیسی، یاره کوم مکروب دی چې په دې بخار کې لبای نه نیسی، هغه غټه غوښه چې په دې بخار کې په هغه تقلط باندې نرمیږي نو دا مکروب دی چې آباده چې نه نرمیږي. نو دا مکروبونه دا غوښې چې که مکروب هم لري اول خو دې خپل لاسونه پاک ستره په صابنه باندې ومینځي، بعد له دې چې دیګي ته یې غوښه واچوله، دې بخار ته یې غوښه واچوله، دوه درې ځله دې خپل لاسونه په صابنه باندې ومینځي او غوښه دې ښه نرمه کړي، همدې نه د استفاده وکړي. او که شیدې نه استفاده کوي، که شیدې ځان ته اخیستې د غوا شیدې، د قوتیانو شیدې، خو زه هېڅ وخت نه پیشنهاد کوم د دې لپاره چې هغې کې ډېر زیات غوړ دي، د غوا د شیدو څخه استفاده وکړي. مثلا یو کیلو د غوا شیدې که واخیستې، یو کیلو د پکې اوبه واچوي، دا د دومره وویشوي چې بېرته د دې نه دا یو کیلو اوبه وچیشي، بېرته یو کیلو شیدې پاتې شي، د دې نه هم شیدې استفاده کړي، هم د تېر نه مستې جوړې کړي، هم د چوکیده ورنه جوړه کړي، هر څه به همدې نه وخوري. د دې لپاره چې د دې ښځې ضرورت ورته دی، که چېرته د یو خانه ښځه عامله ده، د یو خانه دواګانې هم ورته نه اخیستل کېږي، ښه خواړه هم ورته نه ورکول کېږي، دا خو مسلمه ده چې د ښځې وجود ضعیفه کېږي. او مهمه خبر دا ده چې بعد د ولادت نه نو مونږ ټول کورنۍ زرم جمع شي چې زه ماشوم پیدا شم، نور نو دغه ښځه نه ډاکټر ته ضرورت لري، نه دوا ته ضرورت لري. حال دا چې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، د امیدوارۍ د دورې نه د شیدې ورکولو دوره یو نیم چنده کالوري ته ضرورت لري. کالوري ضرورت چې زیات شي نو باید هماغومره ورته مهیا شي. لکه مونږ د امیدوارې ښځې نه توقع لرو چې ښه ښایسته بچی را ته راوړه، ښه ښایسته وراره وریره را ته راوړه، لمسی را ته راوړه،
اما د ډوډۍ او اوبو نه هېڅ خبر هم نه یو چې څه شی باید وخوري.
داپسې نو وایي چې زوی مې یو زوی ده چې پرېږده چې لمسیان مې ډېر پیدا شي، خو بابا ته خو د دې انګور غم هم خو وخوره، د دې خوراکۍ غم خو وخوره، چې ښه لمسیان در ته ښه پاخه پاخه ښه غټ غټ صحتمنده در ته پیدا کړي. نو د دې ښځه نه چې مونږ توقع لرو چې مونږ ته ښه ماشوم راولي، نو مونږ دې ښځې ته څه کوو؟
بله
ډاکټر صاحب، کم په پام کې باید مونږ ونی.
بله ډاکټر صاحب، که تاسو اجازه بیا به هم یو دوه اړیکې راواخلو، دوستان به هم په تمه یي. سلامونه، وخت مو په خیر. سلام، وخت په خیر. مهرباني څوک لکم زینه تاسو آزادی رادیو ته غواکی است.
سلام،
څنګه خوري؟ په خیر دی، رضا تمنا ورور، په خیر. غلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زینه او پوښتنه مو مطرح کړئ.
زینه ارشاد کلا دې نه خبره در سره کو
بیربانی ورور کومه پختنه مدر لوده
موضوع د کیش
موضوع متکلی امیدوار و میندو پا برخه که یعنی کلا چی یو مور امیدواره که پر دغو نه همیشتو که باید سردول تدابیر و نیسی تر سو چی یو خم معشوم نری تر اوڑی
سید خوی بخشش که ما چور موضوع دست داد زنانه موضوع داد
بله ډیر زیاته مننه ورور دې اړیکه نه دی دوستانو تاسو کولی سی را سره پاړی کې 0999 45 40 0 2 2 5 5. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلام.
الو
سلامونه وخت په خیر. ښه ستې سات مخه دی.
الله فاضل د خوست ولایت څخه درخوا علیکم.
د خوست ولایت نه خرغله سره توایم کې چیرې د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري کولی سی مېرمن خپل پوښتنه مطرح کړي.
د موضوع په اړه چې دا کور ولا دا د دې تلور ورو دونه دا چې دونه تلور میاشتو کې ځای کیږي. د دې تلور میاشتو کې لا ځای کیږي.
ښه ډاکټر صاحب تاسو ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
ماشومان د تلور میاشتو نقصان کیږي.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه همدا دی وایي چې د موږ ماشوم کله چې د مور په ګیډه سي څلور میاشتې وروسته ځای کیږي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه د ورور نه لرئ؟
بله خبره کوم
مهرباني ورور.
الو دا یو کال کیږي د کومه شکر د شکر ماغره دی مرزاب شکر.
بله یعنی د شکر ناروغي هم لري.
بله یو کال کیږي. بله ما پوښتنه بله ده چې د شکر به یو بل ته ځي د کور ولا نه ناستې پال ناستې نه پات لکه کوالات کې ښه یوه بستره استعمال دی نه خو شکر یو بل ته ځي دا موضوع خو نه ده خو دا معلومات ده لږ راکړي.
ډاکټر صاحب که چېرې تاسو پوښتنه لرئ مهرباني د ورور نه وپوښتئ.
ما پوښتنه کوله چې د دوی څو ماشومان ځای شوي دي.
ورور تاسو د ډاکټر صاحب پوښتنه واوریده؟ متاسفانه فکر کوم چې د ورور اړیکه پرې شوه. وای فکر کوم ډاکټر صاحب دوی خبره دا و چې څو ماشومان تر اوسه پورې ځای سوي دي او په دې برخه کې وای مغه مور چې دغه یو کال کېږي چې شکر ناروغي هم ورته پیدا ده. بلې اړیکه ته هم ورزو وروسته دغینه به ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. سلامونه وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني څوک لکم زینم اړیکه نیولې؟
څنګه خبر کوم چې دا راغلم
په خیر اخلي ورور خبرونه ته او مهرباني کچیر کومه پوښتنه لری؟
دا څنګه پوښتنه ده چې موږ زهنه دا غوښته او نه غاری دا د پټاټ سپیډ لري دا ماشين د بسلی ورکواله چې کیني څه ورکواله.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لری؟
معنا دا ده چې یو ماشوم په غې کې ده بل په خېټه کې.
دا یو ماشوم دا ول ماشوم دا یو څه دا ول هم دا نو زه تاسو ته پیډو تور زړې او نو که عمل ده نو څلور نشي کېږي مې چې ماشوم دې لاس ما شوې دې ماشوم ته ورکول شي نور کنه شي ورکول شي.
بالکل ورکول شي. هیڅ ډول ممانعت اوس نشته چې شوې ورته باندې کې خو به ویل غلطه خبره به واچ تر څو چې ماشوم ته لکه یو واکسین ورنه کې یا امینو ګلوبولین ورنه کې شوې مو ورکوي مګر اوس وایي چې نه اول شوې ورکې خو به ویل چې په ا ماشوم چې اوځيږي اول سات کې ورته شوې ورکه خو زوینا څلوي خو د قوت ایم پر دې زر ماشوم ته شوې ورکه بیا ورسته ورته واکسین هم ورکوي ورسته ورکه پرمانه.
بله ډاکټر صاحب
ډېر مهمه دي چې باید زر ورته ورکړي.
بله ډاکټر صاحب یو مشکل دا دی چې مور د ماشوم تور زیړی لري او کله چې کله چې تور زیړی ولري یعنی د دوی خبره چې آیا د دې اجازه شته چې ورته شوې ورکل سی او کنه؟
ام دې باندې خبره کوله چې په خوا داسې غلط مفکوري وي چې ماشوم امور تور زیړای لري ماشوم شدو ته ما چوي تر څو چې واکسین نه یې اخیسته خو اوس وایي چې نه تر واکسین د مومنت زره کېږي اول زر ماشوم شدو ته واچوي بیا وروسته واکسین ورکړي پروا نه لري او په خوا به ویل دا چې یو سات کې دنه ماشوم ته شوې ورکه د ولادت نه پس د عملیات نه پس اوس وایي چې یو سات ته منتظر کېږي د سلويخت د قوپ دنه کې باید ماشوم ته شوې او خړل شي.
بله. او ډاکټر صاحب د خوست نمو ورور اړیکه نیولې وه، وایي څو ماشومان تر اوسه پورې ضایع سوي دي او میرمن هم شکر لري، تقریبا یو کال کېږي چې دغه ناروغي ورته راپیدا سوې ده. وایي علت یې څه دی، څنګه باید په دې برخه کې درملنه وکړو؟
کاشکې چې د دوی اړیکه نه وای پرې شوی، چې ځینې سوالونه مو نه کړی وای. اول خو دوی خو کوم خپل دوی خپل د کور والا سره نه لري، د وینې ګروپ یې څه دی، آیا ژوندی بچی لري که نه لري، آیا د دوی ماشوم په خېټه کې خرابېږي یا ژوندی پیدا کېږي بیا مړ کېږي. او د ټول نه لوی هغه دلیل چې دوی خپله وویل چې یو کال کېږي چې دوی ته شکر پیدا شوی، چې دوی یو کال کېږي چې پې باندې پوهېدلی دي، کېدای شي چې دغه شکر د دې نه ړومبی هم وو او دوی پې باندې نه وای پوهېدلی. آیا کوم بل مشکل لکه جاغور مشکل خو نه لري؟ آیا د دوی وزن خو زیات نه دی؟ آیا د دوی په رحم کې خو کوم مشکل نه دی؟ دغه ډېر زیات سوالونه دي چې دغه باید حل شي او دلیل ورته پیدا شي چې زر زر ماشومان نه راوړي. ولا چې خام وي او نقصانونه هم کېږي، باید کم له کمه شپږ میاشتې باید وقفه راوړل شي. د ماشوم چې یو نقصان کېږي او بل په خېټه کېږي، د دې په منځ کې حداقل شپږ میاشتې بیا وقفه باید راوړل شي او شکر اول کنټرول کړي.
استدیوی